سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د شفیق ار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلې کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې د مختلف په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دی ډلې ومنه یتونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځوړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړی نو متحده ایالاتونه به د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. د په داسې حال کې چې طالبان امنیتي ځواکونه بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانی حملو کې لاس درلود. د خغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ پر وپانو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنیز مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ول چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وپانو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بیګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم ندی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړې هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللې دي. ټاکل شوې ده چې روانه ونې یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر اتلسمه پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 22000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه تکاسان تر نړېدلو ودنیو لاندې ژوندي راوستل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلی ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې خبرونه کړو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژل دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دایش ډله افغانستان کې حضور یې پر پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د دایش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې لرته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریز مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیکېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړه لیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوي دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره راټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د هاشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي او اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکي وای د کابل په کارتنی او سیمه کې تیر شپه د دایښ پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوندي نیولې دي. د دوی له قوله د دایښ ډلې دي د کابل په روستي وبریدونه کې لاس ترلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه ګواه خطرناک بولي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پر ضد ګام پورته کړي. جو زیات بده امید سهري منلوور
افغانستان ته د دایښ ورپیخ ګواه دا سمحال چې تیرونه ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پایته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندې ونیول شول.
ودانۍ نړېدلې ده، ځینې مړي د دوی ودانۍ لاندې دي او کم شمېر مړي ترلاسه شوي هم دي. خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دوی کې هیڅ خارجي اتباع هم وو او دا ډېره شریره کړې وه. په دغه وروستي کابل په بریدونو کې لاس ترلود او له غرایز تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم د ذبیح الله مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه ښایي خو د طالبانو یوې بلې مسؤلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر کوي چې لوړاندې ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځنګړی توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې پناه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ نړۍ ته د داعش ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېخو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دوی دغه حالت لنګې دي څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ دی؟ زموږ همکار خطر پر دې ځغه پوښتنه د برکې په سر کې له پوځي کارپو عبدالجلیل نادم نه کړې ده.
کاملا نو پرون تاسو ویلي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتم نه یې کابل کې الته دایشان را ټول او دوی عملیات تر سره کړل. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکار کوي چې ګویا دایشان دې لګ دی او دومره تهدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تهدید دی. که تهدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافي اندازه موجود دي. او تنه دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو، د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافي اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیات کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهزو وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو سلاحانو اصلونه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پدې چې افغانستان وضعیت داسې دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي، او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته دایشت د خاص د پیسې او د پاره یا د امکانات تر لاسه کول د پاره دا مسله ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایش باندې رول لري وسان مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وونه دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورت او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته. نو بل شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی دوی تعداد اضافه کیږي. حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل به ته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر نفر اوښتي دي.
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پرخېدو په اړه د پوځي کارو د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په همدا افغانستان یو بل مسله راغلو. د طالبان د حکومت د ریل پټلې د ریل او ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیکې دوه خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د کرام الله کرام نوور.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوې. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اور ګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثر غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید ده د خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د فارم لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د فارم او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاقه او د خپله د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوې وجمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولې وو. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د یو سل نهه ویشت میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتې دی. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې وورو.
بسیار جگر خونه استم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نومې پراپور کې خبر شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لونی وکړي شي لوړې زکړې وکړي لخپل کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبرې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لونو د خوښي خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبرې شته ناڅرګند حالت دی او لونو ته رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکس کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کارم ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټه لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نه خوري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چاپلاس کې وای چې دا انجونی درک کړی وای
کار درک می کړم
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامی فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچهبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
په افغانستان کې په کم عمر کې واده او پر ماشومانو د درنو کارونو کول د ماشومانو او ځوانانو فزیکي او دماغي حالت زیانمنوي. په ځانګړي ډول په کم عمر کې د نجونو امیدواره کېدو او د امیدوارۍ په مهال له خوندیتابو څخه بې برخه کېدو دوی اغېزمنې کړي. د امریکا متحده ایالات د بچهبازۍ ناوړه کړنه غندي او له طالبانو غواړي چې دا ناوړه کړنه له منځه یوسي. په وړاندې یې له ماشومانو ساتنه وکړي او له دې امله زیانمنو شوو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب و جذب مخه نیولې.
امنیتي ارګانونه چې زموږ ځواکونه په غو کې کار کوي د پاره سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بل موضوع د بچبازی د اسلامي مرد پر اتک سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسي و هم کې زموږ نور قانون سي دي هغه ورته متوجي مخنیوي کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تشه شوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 120 میلیارد پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یو برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نوارو.
پاکستانی چارواکي او څارونکو وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 120 میلیارد روپی تازه مالیه راټول کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکي وړاندوینه ورسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخه د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزندول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنی دی چې د پاکستان ډیری وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنوي اړتیا او لوړو به یو ځپلي تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې شپږویشت ده په سلو کې څلوېښتو ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بله لاره نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویې ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی لمرګونو سیلابونو وروسته چې ول سو زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه رئیس د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ویلی چې په مالی چارو کې د کار پوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وځو په خاطر چې کونړ ته ورشو ده. کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمه اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفای لپاره خپل کار پیل کړی او حشره کړی دی. د دوی په وینا چې سرک تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خورونو نیولې ده چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچې سیمې سرک کاندو کپر کړي او زایزایي بند کړي چې اوس خپل ځای وسیدونکو بیلچې، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچې کلی دوه تن وسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړې دو سره غنیستون زیګالی او اړشل چی د پرانیستل لپاره خپل مټی را بډوهي.
تیرو رختونو زمنګ د کلی او سیمه د سرک تخریب کړي او خراب کړي او د قومي تړي په اساس معنی د هاشر په ډول معنی زمنګ د سیمه خلک راوتلي په د سرک کې لګي دی و اندازې جوړ کو. د نورو ولسونو افغانانو نه مهله ده چې د شند هاشر په شکل معنی زینو کارون تر اوځي د دولت او د زینو مؤسساتو په تمه معنی نشي. چرته مون خپل د دولت او د مؤسساتو په تمه شوبن د زمنګ سره په مده شانه خراب وروته ډیر زیات مشکلات وو.
دا کم سرک کې چې اوس کار روان دي د سرک په خوا مو خو بارانو خراب کړي کنده کپره اوس د قومي ملاتړ لراوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کوو ترڅو زمنګ ته سہولتونه پیدا شي. موږ چې بس رابات ته مریض رسو ډیر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین وایله تیرو سلګونو کالو را په دې خوا د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیرخېګنی نور کارونه د حشر په وسیله تر سره کېدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندې کړي دوی پرې خوختي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د بیرغونه د کارونو لپاره دغه واقعي او په خوانه دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې دانو ولستون هم دغه لارې نه کړي دو به رستو ته الله وجود ورکړي او کوم بوسه یا کوم د دولت کوم اداره را مخه ته شوی د واغه کار په مخ کې وړي دي. منګه هم دغه ولستون نه مننه کو چې خپل علاقه او د خپل ولسو صدغه مرغم دی او په خپل دغه خپل مشکل حلولو لپاره فسیدلې منګه دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکی په ګټي به وشي یو بولست سرک جوړ شي بل به د فقر مخاوني ول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې ل دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه تر سره شوي او په ځنی زینو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستي تر سره کړی دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسول کې کندهار ته ورشو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کندهار پرغنده پلسوالۍ کې سلګونه معتادینو د کار زمينه برابره کړې ده. بلخه زایی طالب چارواکی وایي لکه وخت چې دغه معتادینو د کار زمينه برابره شوې ده ورسره سم د ولسوالۍ په کچه د غلاو او نورو جرمونو کچه راټیټه شوې ده او ډېر پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلی ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادی څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وای مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره وو، په یو نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره، بله دغه موسسه کې اخته یو کور ودان د خلکو، دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو، بله په کار د دې اخته یو د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک دي، بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر اګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل شوې چې څلور سوه تنه پکښې په کار بوختي، او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې، اوس الحمدلله هغه عمل تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سوه کسه کارګر کار کوي، چې دغه څلور سوه کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي، د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس 80% دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره و، کار نه و، نو مخ یې داسې یو منکر کار وته و لکه غلا او د بل مالونه لټول و. دا و بیا دغه موسسه تمور دی انتخاب کړی کارته، نو اوس په دغلا کچم تقریبا صفر تر چټه سوی ده. او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدې دي کړې ده، او روزي مخ خدای پاک پیدا کړې ده سبب دا موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیا والله امانی مده پیښور نه سلامونه زده راړو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې دغه امر المعروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابه وي. دغه زما پیغام نشر کوي، د خدای روی ته ورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کې دی، مګر بس دلته خلک زیری د دې ویښتان غي چې د ته ویل چې مین منځ ته نه راغلی، دا او هغه خلک تنګي ډیر په ځابینو. شکر الحمدلله مسلمانان د وخت د اوغه د پدر او د نیکونو او بل نیکو بل ټول مسلمانان راغلي، شکر الحمدلله. شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې کې دا په کور کې چې موږ کوو، نو دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ. ورته خلک ما په ځابوي خلک کس سره بار بیزاره کوي، د منځ سره بیزاره زاره کوي. دلی ز پیژنم خلک ته د جمعې د ورځې ما پښین من دغه شي لا نه کوي. خلک دغه د د جنکی چې دی وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختای مریض بل لري کار بل وی. لازم ما پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقو نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایښ ډلی ګواخل هم شته د وزارت وای انس نچ پرایس پیګه په خپل 19 خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې ویل د دایښ خراسان څنګه ډیره خطرناک ډله ده. خغلی پرایس د 2023 کال پاکستان افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسولیت د ډلی و مانیا د ونو کړو زیاته کړو شول مشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلی لمنځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ کړه دایښ پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړی نو متحدان به د مخنیوي لپاره اقدام لاس پوری کړی. دا په تاسو حال کې دا چې د طالبانو امنیتی ځواکونه بیګا د پلاسمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې طالبانو په وینا د اسلامي دولت د ډلې یادایش مرکز او برید وکړ. د طالبانو د حکومت وایان زبیلا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ټنځای وو او هلته پټو کسانو په یوشمیر پخانه حمله کې لاس لره. د غغلی مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوې دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غا کا پروي پاڼو د بندیز لړ کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې شمرکزي په نیویارک کې د بيګا په یو بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غا کښنه راډیو وې پاڼو ته لاسرسي یا سات کړی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنۍ او اف ام څپو د ازادي او امریکا غا کښنه راډیو خبر ونی هم باندې کړی وی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاش کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او نارغوی له کبله مړ شوی دی. یونیسف پرته لیدل شو د مړو ماشومانو شمیر کړه وخی بیگانه وخت په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف هم دا نه دی لیکلی چې د ماشومان د افغانستان په کوم سیمو کې مړ شوی دی. د ادارې ویلي دی چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاس نیوي کوي. د سبب پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لدی مخ کې ویلي و چې د سړې حواله کبله په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړ شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دریک شالټ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر اتلسم پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پوخني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړي شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه وخت دی. ریوټرز خبري اژانس ویل چې د مړینې شمیر تر 22000 څخه ډیر شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې له هم پېتنې درسېدلې او پر دې او دې کار پر دولتونو او ژغورونکو ډلو نیوکې زیاتې کړې دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم دی بحثمو هر کله کوم. د طالبانو د کورونا چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه پورس په خوس کې په وغونډه کې په زمینی ډول پر خپل حکومت او د مشرتابه پر دریزونو انتقاد وکړ. وی ویل د زینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنج اول په یو اساس بدل شوی دی. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیل دی چې د حقانی نوم واخلي وویل اسلامي اخلاق دا چې کڅوک په امیر یا هم کوم بل دولتي چارواکي نیوکه لري باید په پټه ورته ووي. یو شمیر شنن کی او عام افغانان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی په لیکو کې د اختلاف نقشه بولی. د طالبانو ترمنځ دا څرګندونی داسې محل تبادله کیږي چې په ورستیو کې یو شمیر نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې د انجون او شزو د زده کړو او کار پر سر د طالبانو د مشر ملا هیبت الله فرمانونو سره په کابل کې طالب مشران مخالف دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی هم په زغرده د دنجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د خپل حکومت د مشانو له داري سره مخالفت څرګند کړی وو. د طالبانو په منځ کې اختلاف د شایې د دوی ځینی مخالفان خوشاله وي، خو ځین نور بیا اندیشنه لري چې کدا اختلاف شدید شي او د دوی ترمنځ د خپل منځینه خطو سبب شي، د افغانستان او افغانانو کړهونه به لا زیات شي. په دې بحث کې پر دې موضوع خپل درنو میلمنو د اسلامي او حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی او لیکوال او شنان اسمت خانی سره خبرې کوو. دواړه میلمانه مو حاضر دي او تر کله وایم مخکې تر دې چې سوال مطرح کمه، اول به د شاغلی زبی الله مجاهد هغه څرګندونی سره واورو چې ظاهرا د سراج الدین حقانی د خبرو په جواب کې کړی دي.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخ د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه د اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نګدي شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
نو انتقادات رب مطرح بساز
قانی صاحب اول تاسو
لا بلس نه د چنده دیږي کابل نیولې دا خبره شته لومړی ځل د کابینې د جوړښت پر سر باندې د اختلافات مسله راپور تاسو ته تاسو به په وخت دا ورپورې چې کابل تراغلی او پاکستان د استخباراتو ټولو مشکل تراغلی خپل کابینه وزندې د لو په مرور د زمان سره د کابلې ځنګ د بیا د اختلافات خبرې راپور تاسو ولې او بیا دغه اختلافات پر سر باندې کله سي د جنکو د مکتبونو دروازې وتړل سي د ښاغلی عباس ستانکسي له خاصه څو ځلې دغه حاله پر ضد باندې یو دغه عکس العملي بیان دی یا خبرې میډیا ته راوتلې دغه ترڅنګ باندې د نورو ډول پولو چارواکو خبرې رامنځته سولې یا عکس العملي نو مواقف لري زونه په دغه میډیا کې مطرح سو او پر راګه باندې مطرح سو د پوسټ کنډاپ مطرح سو دغه سستا د اختلافات شته. بدبختانه دوه ډوله ذهنیتونه شته په طالبانو کې، یو ډول هغه ذهنیتونه دي چې دوی په سیاسي لحاظ باندې تقریبا ډېر خلاص تفکر د مرکز اظهار کوي یا خپل اعتقادات بیانوي یا خپل دریځونه مواد دغه بیانوي مواقف بیانوي. یو ځینې هغه خلک دي چې امیر المؤمنین بس داسې وچ کلک سمبول بولي وایي تاسو به حتمن اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده او اطاعت شرط ده، اطاعت دي شرط دغه شرطونه نه ولادت کی من تا دا دغه په اسلام کې لکه سبي الله مجاسي وایي دوی باید دغه امیر پیسې کې اهانت وي کې اهانت دغه اهانت نه ده، یعنی نقد کول یا دیو پالیسی په مقابل کې مخالفانه اظهار نظر دا دغه نه ده. خپل د اسلام دوهم خلیفہ په وړاندې په جامع مسجد کې دغه شوې ده، په یو جامع مسجد کې چې تقریبا د مسلمانو د اجتماع غډیر لوي دغه به په غزه کې به یو څوک راولې ده پر حضرت امیر المؤمنین د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې به انتقاد کړي او دا ورسته په لږ کې نو بل بدبختی دا ده چې وزدلته زبګه دغه بل بل دغه په ساکي دغه کړي وکنه امیر المؤمنین ته به چم پټه باندې ویلی وای او چې امیر المؤمنین په پټه باندې نه وسدلای و دی وزیران امیر المؤمنین سپیدا کولای او ان سره چې دریض بیانې یا انتقاد کوي هغه به تر امیر المؤمنین څنګه رسېږي.
دا هم یو سوال ده. بل ډیره مننه قانی صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب سعیدی. تاسو هم فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ جدي اختلاف شته او ک په دې باور یاست څه فکر کوئ چې دا اختلاف تر څه حد پورې مخته تللی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو او درنو دې ته وړاندې کوم. په واقعیت خبرې اختلاف مطمئنا چې شته، اما موږ په یوه بوچه د حقانی د الله مستقله د الله و د طالبانو له ډلې نه او د پاکستان په زور باندې په دې حاکمیت د طالبانو باندې پیوند کړلای شو. زما په پوهه باندې دا مسله د دولتداري له کبله، د اخلاقي له کبله، د شخصي روابطو له کبله او د سیاسي له کبله باید وڅېړل شي. دا وطن تنها د طالبانو نه دی، دا وطن د تمام ملت دی. د ملت آواز حاکمیت ته نه رسېږي. سړک یې همدا دی چې وزیر د داخله، معین د وزارت خارجه، مولانا حنفي او نور مشران او کشران
په دې باندې اعتراض کوي چې د دې اواز نه رسیږي د خپل مشرتابه ته تصمیم نیول کته د میډیا له لارې اول نسی افغانستان د تاسف او د تاسف په حالت کې قرار لري او دا انتقاد د ملت حق دی چې ملت انتقاد وکړي اخلاقي خبره بل خبره ده دلته د توحید خبره نه ده دلته د رسالت خبره ده دلته د مخالفو په مقابل کې پاتېدل د مسؤلیت د عدم مسؤلیت په مقابل کې پاتېدل دا وجیبه ده او د اسلام دین دا وجیبه پر تمام مسلمانانو باندې مقابل کے حق ویل قیام کول الساکت عن الحق شیطان اخر الساکت حق بیان لکه گم گم شیطان دی دې خاطر باندې چې قوم طالبان او عصر هنا دې شوی دي
په دا ډېر مننه ډېر مننه ډاکټر صاحب
مخالف کوي د وزیر داخله نه خپل واو دي د مولا خارجي نه خپل واو یو دنو نه
سلامات اوسې کور ودان کلن نن جواب راکې چې ډېر بخښي ځکه چې اوس میرا وريدونکو مو د فیسبوک لاله هم نظرونه څرګند کړي دي هغه بم له تاسو سره شریکم کړي چې پکې پښتني هم وي قانې صاحب تاسو څه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ دا اختلاف به لا شدید شي او ځکه چې دا پښتنه مطرح کېدو ورده چې ځین خلک چې ازادي رادیو ور سره خبرې کړي دي تشويش لري چې دا اختلاف ممکن واستوال نه ختی ته ورسی شي او په نتیجه کې به بیا افغانستان د جګړو په میدان بدل شي
زه فکر کوم سمات اورور از دغه مشکل ډېر جدید او دا دا اختلاف هم جدید دی دا اختلاف د سینې د چې موږ ټول یې ستیبه په سولي شکل باندې حل کیږي اوس د مسله د تعلیم ده دا یو حیاتي مسله ده او د دې مسلې پر سر باندې دي ځینو چارواکو دریز نیول یو ملي د غلري کړه یو ملي د خلري او ملت دا نشي زغملای دا ملت دا نشي زغملای چې دې اولادونو پر مخ دي د مکاتب دروازې همداسي بسته پاتې وي نو او یو څوک چې وایي سینا دادی بس تا غدي دي خپل خبرې لپاره منطق نه لدی استعداد لري او د ملت رضایت لپاره یو څن نه لري چې ملت وایي سیاره تاسو آرام کینی په دغه وجه په دغه وجه په دغه دلیل په دغه سبب دا مکتبونه بند کړی دي یعنی په دې باندې ټول دغه کړی دلته بالکل دا منطق یو جنگي منطق ده چې موږ دا منو یې خو نه
بله صاحب ډاکټر صاحب سیدی ځینې شک بیا کوي چې طالبان په دې ډول نړیواله ټولنه غواړي چې تیر باسي چې ګواکې د دوی په منځ کې یو شمیر معتدل دي او اصلاحات غواړي نو باید دوی ته فرصت ورکړل شي دا شک تاسو ته څنګه ښکاري
مطمئن کدا برنامه خپل طالبانو ته نه ویل شوی یا بنی ویل شي اما د دې هغه څوک چې د دې تر شا ولاږي د هغه برنامه په یقین نه ډول باندې مختلف لاملونه لري شي یو لامل به همدا اما په مجموع کې د اختناق حالت د واقعیت کې د دې ترقی حالت د دولتداري د اصول خلاف حالت حاکم دی او یو د دلایلو نه دا چې نړۍ باید په افغانستان باندې تصمیم ونیسي د دې لپاره چې پاکستاني استابلیشمنت بیا هم خپل ټیکه د جنگ خپل برنامه د جنگ د پیسې پیدا کولو د وینو او د باروتو پر بنیاد باندې اوږده کی دا د هغې یوه برنامه هم یا برنامه یې کوي یا هغې نه
نسیم بن محمد هاشم لیکلی وای په قدرت انحصار د هر ډلې ستونزه پاتې شوې ده او د همدې ستونزې له امله یې قدرت له لاسه ورکړی دی او خلک یې خوار او زار کړی دي او له ستونزو سره مخامخ کړی دي طالب هم له یو داسې مشکل سره مخ دی چې آخر خاتمه به یې له قدرت له لاسه ورکول وي ستاسو نظر څه دی چې طالبان به بالاخره د دغو فرمانونو له کبله له جدي مشکل سره مخامخ شي او فکر نه کوي چې د سراج الدین حقانی په شان یو شمیر طالب مشان چې په خپل مشرتابه باندې انتقاد کوي د همدغه اندیشنې لکه بلده
بالکل زه د خلیفہ صاحب د نسب
خلیفہ سراج الدین ډیر منطقي افغاني او وطني زاويه څخه انتقاد کړی، یعنی دغه انتقاد دغه سینه ده چې هغه خپله باندې یو فراکسیون مشروي یا د ویډلې مشروي یا د ډله ییزو مفاداتو نمایندګي وکړي. دغه انتقاد هغه په ملي سطح باندې انتقاد کړی ده، او دغسې ملي ضد سیاستونه تابند ولس دغه راپورته کوي، د ولس قهر او غضب راپورته کوي، او بیا هغسې یو بد حالت یو فاجعه او جنګ یو ملي تصادم رامنځته کوي. نو دی دغه داسې ملي زه په دې باور یم چې دغه رقم سیاستونه یا دغه رقم دریځونه چې هغه هیڅ نوه ملي هم نوایی نه لري، هیڅ نوه سیمه ایز هم نوایی نه لري، هیڅ نوه داخلي دغه تایید او ملاتړ نه لري. دا خو حتماً له ملي ارادې سره یا له ملي هیلو سره یا له ملي ارزوګانو سره یا د خلکو له غوښتنو سره ټکر واقع کیږي، او دا ټکر تقریبا رامنځته شوی ده. زموږ هیله دا ده چې فاجعه رامنځته نه شي، جګړه رامنځته نه شي، او یو تعامل وشي لملت سره لبلت لبلی هلو سره تعامل وشي، د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره تعامل وشي، شریفانه تعامل وشي، د شریعت په دایره کې تعامل وشي، د دین په د حکم د پاساس په تعامل وشي، او که تعامل ونه شي اتمن تصادم رامنځته کیږي او تصادم حتمی دی.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. د قانی صاحب د خبرو په دوام کې چې دوی وایي تعامل باید رامنځته شي، یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي چې شده چې د ملا یعقوب مجاهد په شان د طالبانو منځلاري مشرانو ملاتړ وشي چې اصلاحات راوړي، دا کار څومره ممکن دی؟
زه فکر کوم د اصلاحاتو قضیه په افغانستان کې د مشروع حاکمیت لپاره کار کول د حل لار ده. دا چې دلته او هلته د احمد او محمود اصلاحات راوړي او په اشخاصو باندې په دې شلو کلو کې تمرکز وشو د سیستم په ځای، دا د حل لار نه ده. د موقت لپاره به یو څه اما د حل بنیاد
اما کار څنګه ممکن ده په دې اوسنیو شرایطو کې، په داسې حال کې چې طالبان بشپړ حاکمیت لري؟
دلته او مطمئنا حاکمیت لري په دې خاطر باندې چې د دې نو څه خطا وي، حاکمیت لري چې دې غلط پالیسی درلودله، حاکمیت لري په دې چې دې هر خواته سلاوا کول او خپل اجنټان راوستي.
لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یو څه ریالیسٹ ووسو، دوی وایي هم ښکارا وایي چې نور موږ نه غواړو چې په افغانستان ته ځواک واستو، چې دوی نه غواړي، څوک دي چې دوی چیلنج کوي په دې اوسني وخت کې؟
د اول نه ویل خطا او غیر مسؤلانه وتلې خطا او د تروریست د پاکستان راته
دغه وس شوی دی، دغه تیر دی، د تیر په اړه کې اوس خبرې کوي، شاید په ساتونو دوام وکړي، د اوس په اړه کې خبرې وکړي.
د اوس لپاره د هغه چا چې د ترور او د دهشت لاره نیول د هغه امکانات محدود ول، او ملي او
مثلا څنګه محدود ول، دا اوس مثلا بانکونه کنګل دي، پیسې نه ورته پریښودل کیږي، حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، راز راز بندیزونه او فشارونه شته.
په قطر کې د دې دفتر د وجودي فلسفه دا و چې هغه ته یو ارس پیدا شي، اوس دا ارس د چیز لپاره حل دی، او الله سبحانه نو داسې موارد دي چې متاسفانه د ناکام راغلي.
قانی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې کومه بل لار شته به لدې چې د طالبانو له منځلارو مشرانو سره تماسونه ونیول شي، هغوی وهڅول شي او اصلاحاتو ته تشویق کړي شي؟
زه فکر کوم چې دغه لار بالکل یو خبره ده، ستاسو د خبره زو چې د طالبانو له منځلارو حلقو سره باید داسې کار وسی چې د ټول طالبان د یو دغه ملي حل برخه وګرځي، او د ملي غوښتنو د سیستم برخه وګرځي، د یو داسې پوتنشل برخه وګرځي چې هغه یو تشکیلاتي پوتنشل وي، او هغه وکولای شي چې د ملت نمایندګي وکړي، کار ادارو ته په دغه محول کې اداري پیاوړي شي، او هغه اداري ورورو بالکل برخه وګرځي. دا اصلاحات داسې نه دي چې موږ راولاړ شو د خلټو پخڅه وهو سي اول وار د شلمه پخڅه پر بنیاد باندې شروع کوو، دلته د لاندې بنیاد وجنه لدی. دا کله چې اصلاحات غواړو باید د پخڅه بنیاد کېدو، د کلا بنیاد کېدو، هغه کې د آیستا یو په بل باندې د مور او پخسی پورته کو. نو زه فکر کوم چې دغه اصلاحات باید له بنیادی شکل شروع شي. د طالبان هغه منځلاري ګروپونه، منځلاري قوتونه، هغه ملي قوتونه، هغه د ولس سره په ژبه پوهېدونکي قوتونه، ګروپونه، هغه باید یو ملي پوټانشل برخه وګرځي. یو بل اخره
څنګه یعنی کار څو کولای شي؟
باید همدغه خلک شي، همدغه خلک دوی دریزون لدی دی پیاوړي شي. په داخلي لازم پیاوړي شي او په بهراني لازم باید لدی سره راغ وسی. په داخلي لازم څه فکر کول شي پیاوړي دي.
قانی صاحب، همدا کسان چې تاسو ورته اشاره کوي، د طالبانو په منځ کې څومره نفوذ او زور لري؟
ګوره، تاسو د سوشل میډیا وګورئ، لپرونه راځي چې سراج حقانی را خبره کړې ده، تقریبا زه فکر کوم چې 50% ملي ملاتړ لاغ سره ده. دا تاسو د فیسبوک وګورئ، تاسو ټویټر وګورئ، تاسو انستګرام وګورئ.
لیکن دا بشاید طالبانو لپاره ډیر مهمه نه وي. دوی خو نه جمهوریت منی، نه د خلکو رائے منی، حتی انتقاد ما دا وایي چې نمونه د دوی لپاره مهمه ده چې د دوی جنگي افراد د چاپ ملاتړ کوي. اصلي ټاکون کې وغوي دي.
ګوره، جنگي که بیا هم جنگي افراد تاسو تشکیلاتي نظامی قوا بیا هم له اصلاح مصلحت وکونکو سره ده، له اصلاحات وختونکو سره ده. تاسو که په جنوبی افغانستان کې وګورئ، که تاسو په مرکزی افغانستان کې وګورئ، اتات کتال شمال کې وګورئ، هغه چې یو څه په عسکري تشکیلاتي نظام باندې پیږي، هغه د اصلاحاتو ملاتړ کوي. یاد دغه غټې غټې وي، غټې غټې په اصطلاح کې بدر کتاب دا، بل کتاب دا، بل کتاب دا، ټول دې ساوختونکو خلاص کړي. او هغه سړي د اصلاحاتو ضد یا د اصلاحاتو مخالفت
نو بیا ولي هغه اقدام نه کوي چې دا ټول زور هم لري، داخله وزارت، دفاع وزارت، دا ټول هم پلاس کې لري، عملاً ولي اقدام نه کوي؟
نو عملي اقدام نه دی چې جنگ وکړي. خو موږ وایي چې دا په دغه وجه موږ دا خلک په خوسي دا جنگ نه کوي، دی له جنگ لمن رات غاړي، او دی پالیس په یو مسالې متامیزه توګه باندې دا نظام بچي، دا وطن بچي، دا خاوره بچي، او دا ملت راضي شي. او د دې د رضایت لار خو دا نه دي دیواله واره توفک راوخه خلک سي مزایمت کوي، او هغه باندې ډز شروع، او دا خیره سي دی په سیاسي لحاظ باندې خوځيږي او تحرک روان دي، او تحرکات مثبت خواته دغه کی خوځوی دی په خپل باندې اراده انداد مثبت خواته و خوځي، ترڅو یو ملي تعامل دمسته سي، او ملي تعامل دغه سي هغه عناصر سي افراطي فکر کی، هغه سي بيخي مناصر فکر، هغه ورورو
بله ډیر زیات مننه، سلامت اوسې. زموږ یو اوریدونکی محب خان وای، طالبان له فکری لحاظه پر دوو ډلو ویشل سوی دي. یوه ډله یې ځان د جنگ ګټونکي اتلان بولي، او بله ډله یې بیا د یوه سیاسي تړون پر اساس د واکواګې په لاس کې اخیستل بولي. هغه ډله چې سیاسي جوړ جاړه یې کړی دی، هغوی د نړیوالو سره تعامل غواړي، او دا بله ډله د تعامل مخالف ده. نو کېدای شي چې دا اختلاف ژور شي. خیر، په دې موضوع ډاکټر صاحب تاسو نه مخکې پوښتنه وکړه، تاسو نظر څرګند کړ. یو بل موضوع دا ده چې د طالبانو مخالفانو لکه شاغل یو دوستم عطا محمد نور، محمد محقق او څو نورو په ورسي ورځو کې په خپل غونډه کې په پسرلی کې جګړو ته د تیاری یادونه وکړه. شاغل دوستم خو له ازبکستان او غوښتل چې د افغانستان د پخوانی حکومت جنگی الوتکې دوی ته ورسپاري چې دوی په افغانستان کې ځینې ولایتونه ونیسي. ستاسو په نظر وسلوال مقاومتونه کولای شي چې طالبان مجبور کړي خپل دریزونه بدل کړي؟ قانی صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
ځکه کوم سهار نظامی تصادم د افغانستان په ګټه نه ده، او د نظامی تصادم باید تر وسه وسه پورې لمن ونغښتل شي. او دا ما بار بار ویل دي چې په زور باندې، په دغه باندې بیا طبيع جنگ پیلول، جنگ ته داخلي سي غور کول، دا د افغانستان توان نه لري، د افغانستان خلک دې توان نه لري. ښه خبره دا ده چې د اصلاحاتو په خوا ولاړ سو. هغه قوتونه چې دا اوس یو ملګري تاسو ته په فیسبوک کې لیکلي و چې دوی له نړۍ سره د تعامل طرفداران دي، او د یو سیاسي مایدې له لارې څخه واک ته راغلي دي. همدغه ذهنیت باید دغه سي دوی د خلک نظامي په نظامي لحاظ دي یو کنډکټ نه، یو ټولې هم نه سوی درکولی. زه تاسو ته دغه درکوم اسمت ازلګه ته کرباغ ته تللی، کنه ځکه کرباغ کې یو پوسټه و، د شیر پوسټه ورته ویله. په دې باندې تقریبا دی یو شل یا ډیر سواری خو باید دغه شي بي بي بریدونه شي بي بي سری کتي زرګونی کتي شنی کتي برګ کتي خړی کتي دا ټول پر وات مل الته پنځریسته لپاره او هغه پنځریسته لپاره ولاړ دی نو دا چې دی ولاړیږي یو بستا کلی اردو یې سپتاو دا خو یو سیاسي تعامل وسو دی سره دا باید موږ په بولې د دنیا ولیدو د افغانستان خلک نه کار دي نړاندې دي سره سیاسي تعامل شوی دا نو بل اخر ابدی باید دغه سیاسي تعامل مطالبه ته اجمن ووسیږي دغه سیاسي تعامل د مفادو خاطر وساتي هغه په دنیا په دې باندې باور کړی دا او دی باید په دنیا باور وکړي او دغه تعامل باید کامیاب شي او دی په ګډه باید یو سیستم ته لاړ شي چې تاسو دې قدرت کې دی واک باید تعریف کړو او دی واک ته تعریف لمخې څخه اقدامات ترسره کړو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سیدی. تاسو مخکې د اصلاحاتو په اړه نظر څرګند کړئ چې اصلاحات نه دي په کار باید یو ملي تفاهم رامنځته شي او اصلا تاسو وایي چې بيخي داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولو افغانانو په خوښه وي او ماویل چې په اوسنیو شرایطو کې شاید داسې شرایط نه چمتو په دې اړه څه وایي چې کدي د طالبانو وسلوال مخالفان د ځینو هیوادونو له لوري حمایت شي نو آیا په طالبانو باید دومره فشار راشي چې طالبان خپل دریزونه بدل کړي؟
د افغانستان د معزلي حل تاکیچ او بستی در خود تجازت داری مصرحانه حل اولادت ورکولو بطی رو امتحان شو افراد و قماندان اول داده هم لارن نده ملت پرسط ورکشی چه بی انتخابو چه طالبان کمیسی هم داسی زواکو نشتری چه سر کاروشی اما نظامی های حتمی نده دلتا نالیوال باید دنیت حقیقی که دا ملت حق لگی انتخاب لگی و دا ملت مجاهد مسلمان ملت و مسلمان دی اسلام پر چوکات که انتخاب لگی.
خانی سیب نالیوال پتی ربیا لویدیزوال وایی چه که څوک دې په افغانستان کې د کومې ډلې ملاتړ وکړي که یو هیواد د یوې ډلې ملاتړ وکړي نو کېدای شي څو نور هیوادونه راپورته شي د نورو ډلو ملاتړ وکړي او په نتیجه کې په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي دا څومره ممکن ده؟
ګوره زه خو دا قوایم چې باید نړۍ دوره لمن ورغړي دلته د نیابتي جګړې دغه فصل باید ختم شي. نیابتي جنگونه د افغانستان په سلبي کال کې په یو پراکسي وار کې راګرځي باید دقیقا د ایران و د پاکستان و د روسیه و د ټول تر دقیق نظارت لاندې ونیول سي سي دوی خپل ډلې تسلیم کړي او افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ونوي. دا یوازنۍ لاره ده. بالاخره به موږ وکولای شو چې په همدغه حالت کې یو خوا ته لاړ شو. افغانان په خپله باندې هم د ابتکار خاوندان دي، د ابتکار ملکان دي او طالبان چې اوسنی نظام چې دی د ملي حمایت او ملاتړ څخه پرته نشي کولای. یو نیم کال یې تیر کړی دی یا اتلس میاشتې تیر کړي دي، که اتلس کاله تیر کړي هم دی به یو قدم نشي پورته کولای. فقط یو پل بیرنګولی یا هماغه اتان اچي سیمه کو دا کار کړی دی. نور به په افغانستان کې د پرمختګ لپاره هیڅ قدم نشي پورته کولای، نه به خپل نظام تعریفولی شي، نه به له ولس حمایت ته رابللی شي او نه به ولس باور پرې کوي. بلاخره سقوط کیږي که طالبان اوسنۍ پالیسي اوسنۍ داخلي سیاستونه پسې غځوي. دا سیاستونه نه د ملت خوښ دي او نه ملي ملاتړ لري او نه نړیوال ملاتړ لري. او بلاخره دا د سقوط سره حتی رسیږي. نو دا به دیس په دې حالت کې بده خپل ځان ته خپل قبر کیندلی. کله چې طالبان د خپل باندې له ملت سره خبرې وکړي یو ملت دوی ته ورغشي.
سلامت اوسه شغله اسمت قانی او ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
د وېسال کبي براشه د هجران په تور شپو کې د وېسال کبي جان کو تور شکو کی د جهان دی حسرتونا د جهان